میوه او سبزیجات ذخیره کی، هم په بازار ته ګټه شي چې بازار ته به منظم ریټ سره وارد شي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د بڼونو حاصلات ته دې ورته مارکیټ پیدا کړي او همداراز دې ورته سړی خونی جوړ کړي چې حکومت او بڼوالو ته به ګټور ثابت شي. بیا هم صاحب داد همدرد
دوی به د نورستان په دریو برخو کې مرکزی کې شرقي کې همدارنګ په غربي کې هم د سرکونو لپاره ځنګړې پام وکړي ترسو د دغه دریو درو نورستانونو سره دغه سمې واجد چې کیږي د په موسم سره بازارونو ته رسول شي سرکونه به ترته ورغول شي. د دې په خوا کې دلته به ولسی کې چوند خلکو ته سړې خونې جوړې شي چې دوی هدا اقل وکول شي د انتقالاتو مخ کې دوی وساتي او مزایا نشي ترنه.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د ولایت شاوخوا 4000 هکتار ځمکې د ډول ډول میوه لرونکو ونو او باغونو نیولې ده، خو د مارکیټ او سړو خونو نه موجودیتې باغوانان اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او د نورو بڼونو له جوړولو یې منع کړي دي. د یاد ولایت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
هغه خلک چې دی هغه مړی چې په تازه شکر باندې وی خوري وی خې نورسته بوجو کې په بوشکو کې واچي په کورونه کې وسره پرتی بس اخر است خراب شي. اس ټي وی او پرونو سودا برګ مټال مونډول است باز ولسوالو کې دغه مړی چې دی نری نری کټکې او وچی کې چې کړي وچی کې به وړکی مې دې کې کوم د سی کپې په شکر باندې بیا غوري.
خاغلی افغان وای دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته په مرکزی نورستان، ختیځ او لویدیس کې د دریو سړو خونو جوړولو او د نورو اسانتیاو چمتو کولو وړاندیز کړی دی. د کارپوهانو په خبره کچیرته د نورستان میوو ته مارکیټ پیدا شي او یا هم ورته د ساتلو لپاره سړی خونی جوړ شي، نو د ختیځو 4 ولایتونو سربیره د نورو ولایتونو تازه میوو اړتیا هم پوره کولی شي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری نام تو ژاپو سباستیان آینه
د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې پنځوشتمه کلیزه او ټولو ته مبارکي وایم.
په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې په کلیزه کې د ډاکټر اکرم ملکزي د هڅو ستاینه هم وشوه. د شاغلي ملکزي سره د هغه د ګرامر د نوي چاپ شوي کتاب په اړه شخیدلې يم.
نو ما ته جرمني ګرامر او اول وباچولې چې لکه پسته شوي دا ژبه او بیا مې په کې خواږه ګوره مې اچولې دا چې لکه خواږه شوي دا.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ځوان کاکړ کتاب چاپ شو.
دا د نومیالي مورخ پوهان کاکړ د یو شمېر مقالو ټولګه ده.
لنډه کیسه لرو.
چرګ تر مخ شپږ چرګوړي ورپسې روان وو.
په کندهار کې د چمبې پر وهلو بندیزونه لګېدلې.
د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې.
نو دا هم د ښځو یو شوق دی، هم یو اواز دی.
او د نړۍ تراک موسیقي ملکه. دا شخ د تل لپاره خلې شو. په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې 25مه کلیزه ولمنځل شو. د دې ټولنې کال د نوروز په ورځ پوره شو. خو د ټولنې مشانو ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د روژې او اختر په خاطر د دوی کلیزه څه ځنډنې شوه. جزئیات له فريدې سیال ناورو.
دا جرمنی په هرت ښار کې د کلتوري ودې ټولنې غونډه د جمعې په ورځ ادمي پښپګوښټمه جوړه شوه. دا غونډې انانسر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی پیژندل شوی ویاند عبدالغنی مدقیق د پپیل کې د غونډې اجنډا روښانه کړه.
زبوت نن یې غونډه چې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د 25 کلونو فعالیتونو د ځانګړې شوې او دغه مزل ته په لاندې ډول تم شو. دا پروګرام په دویمه برخه کې د هیواد وطني علمي او فرهنګي شخصیت ډاکټر محمد اکرم ملکزي علمي او فرهنګي فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده.
په کوم حال کې چې دا غونډه جوړه شوې وه هلته اکثره هغه افغان فرهنګیان و چې په جرمني کې ژوند کوي، خو په دې غونډه کې ځینو لیکوالانو په آنلاین ډول برخه واخیسته. استاد شاعر پیر محمد کاروان له افغانستانه په خپلو خبرو کې د کلتوري ودې ټولنه له یو بڼ سره ورته وګړله.
دغه ټولنه هغه باغوان او مالیار ده چې په دوه نیمو لسیزو کې د افغاني فرهنګ ډیر بوټي کرلي. د دې بوټو یې په مینا او په اخلاص وبخور کړی دی، او دا بوټي به غوټې وسپړي، دا بوټي به ګلونه شي، څانګې څانګې به وغځېږي، یو لوی لوی ونې به شي، او انشاءالله د ذوق او هنر لاروي به د دې څانګورو ونو تر سیوري لاندې خوږې دمې کوي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې غړي که څه هم د خپل خواږه وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو اخوا اواره او پردیس دي، خو د زړونو مراندې یې د وطن سره تړلې دي. د زړونو سترګې د وطن په دیدن پسې لالهانده ګرځوي، او د زړونو غوږونه یې د وطن د زړه هرې درزا ته څک دي. دوی تل د خوږمن وطن لپاره د درمان په لټون دي. د محبوب وطن دا سترګې د تل روښانه وي.
کلتوري ودې ټولنې د یوې پیړۍ په روبه کې د خپل فعالیت پر مهال په لسګونه کتابونه چاپ کړي دي. پوهان د اسماعیل یون له کابله د غونډې له برخوالو د هیله وکړه چې د تیر په څیر د افغانستان اوسنۍ فرهنګي تشه ډکه کړي.
په دې کې یو سل 500 سیمونه ډیر مهم تاریخي کتابونه چاپ کړي. هغه وخت چې افغانستان کې د کتاب کمی احساس د دغه خلا د فرهنګي ټولنې ډکه کړې وه، او زه د یو مکار په توګه پاتې شوی یم. نو ټولو دوستانو څخه مننه پکار ده چې په دې فرهنګي بهیر کې د ټولنې سره مالی، مادی، مانوی او هر ډول مرسته کړي، تخنیکی مرسته، او دا ټول نه تدې ځای رسولې ده. مشرتابه ته رهبری شورا ټول ته درناوی قدردانۍ وړاندې کوم. خدای دې آباد او سوکال لري. خدای وکړي چې بیا په مغه مینه او شوق او ذوق باندې چې پخوا کار پیل شوی بیرته له سره دا لړۍ پیل شي، افغانستان کې چې اوس کومه فرهنګي خلا اساسیږي لکه څنګه چې دې ټولنې پخوا په ډکونه کې اساسي رول ادا کړی و، یو ځل بیا خپل هغه رول ترسره کړي.
د افغانانو تر څنګ د غونډې ته د جرمني ژبپو ډاکټر سباستین هاین هم خپل پیغام په آنلاین ډول واوروه.
ډیرو ګرانو پښتنو او ګرانو افغانانو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په 15مه کلیزه تاسو ته او ټولو ته مبارکي وایم. تیر بیا په اوسنی وخت کې او د اوسنیو شرایطو په پام نیولو سره له هر څه د مخه د خپل افغان ولس کلتوري میراث او د دې میراث ودې لپاره ټولو ته دا واجب او دنده ده چې افغانی ژبه، پښتو ژبه، او د افغانستان نورې ژبې، او بیا په افغانستان کې موجود شتون شفاوي او ودانې معماري او د دودونو میراثونه نور وساتو او په پام او په مینې سره ور باندې کار وکړو، تر څو چې د دې پیړۍ تر پایه پورې افغانی کلتور او کلتوری میراث نور به شتون ولري، او افغانستان یو ځل بیا نوی راژوندی کیږي. په دې هیلې سره تاسو ته او ټولو ګرانو مېلمنو ته زما د زړه له کومې هلې ځلې، نیک امیدونه او تلیدو.
دا غونډې په دویمه برخه کې ډاکټر ملکزی وستایل شو. هغه ته لونګۍ ور پر سر کړه، ستایلیکی ور کړه.
دا ستایلیکونه چې یو په پښتو ژبه او په جرمنی ژبه باندې ډاکټر صدر علي کی،
او دا ګولان ګیډي هم ور وسپارله. دا ډاکټر ملکزی میرمن ته هم د کلتوري ودې ټولنې لوري ډالۍ وسپارل شوې. خغلی ملکزی وویل،
خدای دې هر څه ته داسې د ژوند هم سره ورکړي چې ماته راکړي. دا به هم سره وایي نن با زمان زارت که توره کتاب نیم نن در پخلی بانی خبر شده من نن پا سودا بانی خبر نن در کور کول کارون زمان دی اکاری بانی کور نو ما تا بایی چه که نن تا بودست خدمت کهی بس در کور خدمت بس کم بودست بده کهی
ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی دی. د دې قاموس په اړه مو د ازادي راډیو مجلې په تیرو خبرونو کې له دوی سره خبرې کړې وې. ډاکټر ملکزی په روسي کې د جرمنی ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب تالیف کړ. له دوی څخه به د دې کتاب په اړه لومړی دا واورو چې دا کتاب څو مخه دی.
دا خو د ګرامر کتاب دی، یعنی د جرمنی ژبې اسانه زده کړه طریقه لار خودتی پکې، نو دا اته سو شل مخه لري.
ستاسو دا کتاب چیرته چاپ شوی دی؟
دا خپل په جرمنی کې چاپ شوی دی. دا د خپرندوی د یو اکاډمی باندې ټولنه ده چې نوم یې د فاین دویچ شپاخې، یعنی د جرمنی ژبې ټولنه، هغوی خپور کړی دا کتاب.
ستاسو ډکشنری چې پخوا په جرمنی کې چاپ شوی و، بیا خلکو دا شکایت درلود چې هغه ډېره ګرانه ده، بیا هم په افغانستان کې چاپ کړه، څرنګه دا د ګرامر کتاب به هم ګرانه پرېوتې وي، افغانانو ته به سخت وي چې وایي خلک څرنګه؟
دا کتاب هم ډېر ګران ده، ځکه چې دا کتاب په جرمنی کې چاپ شوی دی. یو دوم دا چې دا کتاب چې د رنګه ډول باندې چاپ شوی دی، نو رنګه واضح چې ډېر لګښت غواړي، نو په دې اساس د دې کتاب نرخ دی 15 اویا یورو. خو لکه نیکه مرغه دا کتاب هم په افغانستان کې چاپ شوی دی. د خیریه موسسې افغانیک ټولنې لخوا افغانستان کې چاپ شوی دی، او دغه کتاب ننګرهار پوهنتون، کابل پوهنتون، بلخ پوهنتون، کندهار پوهنتون دوی ته رسول شوی دی. او حتی څومره چې ما د یو ننګرهار پوهنتون استاد نه واورېدل، ټولو یو سل اتیا محصلینو ته هر یو ته یو کتاب رسول شوی دی.
په افغان کډوال په جرمنی کې څنګه ترلاسه کولای شي؟ هغه نسخه چې په افغانستان کې چاپ شوې ده چې یو څه ارزانه ده، هغه اخیستلی شي او کنه د جرمنی چاپ باید واخلي؟
نه، د افغانستان کې چې چاپ شوې ده دا د خرچون لپاره نه ده، بلکې دا د علوم اکاډمۍ په مشوره او د لوړو زده کړو د وزارت په سلا باندې دا چاپ شوی ده. افغانستان کې د خرچون لپاره بازار کې نه پیدا کیږي، خاص او خاص پوهنتون شوی ده. نو د جرمنی کې چې د لاسته راوړلو لاره دا ده چې یو څوک زما نوم ولیکي چې اکرم ملکزه، او د کتاب نوم ووایي په جرمنی باندې، ووایي چې دویچ شپاخه لایخت گمخت دویچ گراماتیک فی افغانن، لیابوخ در دویچ گراماتیک فی افغانن، در اوچی انترنت گواتی بیا در کتاب ایس بی این نمره رازی. نو در دریش این پکار در لیگوال نوم چه زمان شو، در کتاب نوم چه موال او ایس بی این، در چه انترنت که سره واچه یا در کتاب لورنزی کم چه تیوی اوی بیا در کتاب پا دو دری ورزو که پیدا کرویش، یعنی هر کتاب لورنزی ته چې دغه ریشینه ورکی په جرمنی کې هر څوک بیا لاسته راوړل شي.
یعنی دا کتاب آنلاین هم خرڅوي؟
یعنی دا کتاب آنلاین نه خرڅول کیږي، دا تش د کتاب په بڼه. خو یو څه وایم چې په دې چې هغه د افغاني ټولنې په افغانستان کې چې دا د کابل پوهنتون له افغانستان پوهنتون دوپاره دا کتاب خپور کړ، نو هغوی یو سی ډي هم ورسره جوړه کړې ده. بیا هغه کسانو ته چې دا کتاب نه دی رسېدلی، هغوی بیا کوي چې دا سی ډي ورنه کاپي کړي واخلي، او ځینې کسان دي چې حتی دغه سی ډي په بیا انټرنیټ کې اچول شوی، هغه کسان ځینې کسان کوي شي چې دا حتی ډاونلوډ کړي. نو دې وخت کې باید ووایم چې دا د کتاب چې د فاین دویچ شپاخې د ټولنې دغه ملکیت دی، هغه کاپی رایټ لري. نو دا په عام ډول باندې فعلا د انټرنیټ د لارې اجازه ورته نشته، نو دې نه باید اجازه واخیستل شي چې آیا هغه ټولنه اجازه کوي چې دا په وړیا ډول باندې انټرنیټ کې واچول شي او که نه. خو په دوستان یو بل ته چا سره چې دا سی ډي وه، یو بل ته بیا هم د ایمیل یا د برېښنالیک د لارې دا لیږي یو بل ته. څومره چې اوس ما واورېدل، ډېر کسان سره په پی ډي اف ډول باندې دا کتاب اوسته او یو بل ته لیږي.
ډاکټر صاحب، په پښتو ژبه کې مو په کوم ځانګړي ګرامر تکیه کړې ده چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب مو چمتو کاوه؟
له بده مرغه د پښتو ګرامر په تاسې ډول نه دی لیکل شوی چې اروپایي نورې ژبې پرې لیکل شوي یا ګرامر دی د نورو. نو ما خو داسې کړی دی چې زه جرمني ګرامر مې په دې ستو، نو ما د جرمني ګرامر نه اول پلټنه کړې ده چې پښتو کې انډول به څه شی وي. نو ما د پښتو انډول لټولی دی. بیا اول د پښتو انډول نه بیا په قراره کرا بیرته راغلی یم جرمني ګرامر جرمني ژبې ته. نو په دې اساس باندې ما دغه دوه ژبې یو بل سره پرتله کړې دي. بیا هم هغه شی چې په پښتو کې ورته دا شی وایي په جرمني ژبې کې به ورته دغه شی وایي.
دغه پرتله خو ډېر وخت نیسي. څومره وخت کې تاسو وکولی شول چې د ګرامر د کتاب چاپ ته تیار کړئ؟
دغه نو ډیره دقیقه پښتنه واسطه لس کاله مې په دې کې تیر شول.
یعنی په لس کاله کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی. ډاکټر صاحب ملک صاحب، کوم افغانان چې په جرمني کې دي، خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چې هلته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمني ته کډوال شوي دي، دوی ماته ویلي دي ځینو یې چې جرمني ژبه سخته ده. تاسو فکر کوئ چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه کتاب به د دوی ستونزې ور اسانه کړي؟
نو جرمني ژبه خو پریشتیا سخته ده. نو پښتو کې یو متل دی، وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده. نو لار چې سیدا پیدا کی بیا ورته ختلی شي. نو جرمني ژبه هم داسې ده، دغه سخته ژبه. اول دا چې یو شی چې ډېر کلکی هغې کې لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي، او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي. نو ما ته جرمني ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خواږه شوې ده. نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسېږي، نو ما خو تر اوسه چانه نه دي اورېدلي چې یار ازدمې نه شوه. هر څوک راته وایي چې تا خو دومره خواږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوه خپله تیریږي. بیا ور
له شغلې ملک زینه په مننې اوس په د یو بل کتاب پاڼې راوړو. د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای.
د ځوان کاکړ لیکنې دا د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغو مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې، وږمه کې او آریانا کې چاپ شوي دي. دغه اثر چې دی دا د کاکړ تاریخ بنسټ له لورې خپور شوی دی. کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله دا هغه وخت چې استاد کاکړ ژوندی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو، څیړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت چې خپله استاد ژوندی و، او دغې نه وروسته بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې د تاریخ خونې جوړې کړې دي، او یو شمېر آثار یې هم چاپ کړي دي. زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا دوه درې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړې وه، خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا هغه وخت کې د چاپ امکان برابر نه شو، او خدا چې اوس له خیر سره تازه ده له چاپ راوتلې ده. د کاکړ تاریخ بنسټ او په تیره بیا د ښاغلي کاون کاکړ او خوږې کاکړ په هلو ځلو دا چاپ شوی. یعنې زیاتره دغه مالي لګښتونه د دوی په غاړه دي. راټولونه د افغانستان د علومو اکاډمۍ څو دوستانو کړې ده، لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی. د چاپ زیار دغه برخو کې هم خغلی سمی الله زیار، بابرزی هیوا دوست زحمت ویستلی دی.
لبی خبرتیا وروسته د شغلی انزور نظر د همدې کتاب په اړه په تفصیل در سره شریکو.
ل لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ځوان کاکړ لیکنی دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چارې په جلال آباد کې د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز تر سره کړې دي. له شاغلي انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړی ده چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي، که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې پخې نه دي.
اصلي خبره خو دا ده چې د ځوان کاکړ لیکنې د هغه وخت لیکنې دي چې استاد کاکړ تازه د کابل پوهنتون د تاریخ له تحصیل فارغ شوه او لومړنی وظیفه دغه وخت پښتو ټولنه کې پایل کړله او ډیر ژر بیا د کابل مجلې چې ډیر اکاډمیک مجله وه د دې مسؤل مدیر شو. دا د استاد کاکر د لیکوالۍ د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي او له همدې کبله دغه د ځوان کاکر لیکنې نوم هم ورته ورکړل شوی دی د مخالو دغه ټولګې ته. په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېرې لږې صفحې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نوې راغلي. یعنی هغه وروستۍ لیکنه چې ده د 1960 هجري لمریز کال یوه لیکنه ده. نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډېر ګټور مواد هم پکې شته دي او مهم شیان دي، خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد په خپل لیکوالي پیل کړی
ده. انصر صاحب، د کاکړ نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له روسي نظر سره بدل شو دی او کنه د استاد کاکړ یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي.
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوی مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ او حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي. خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی، حقیقت له بورباګان سره تفکیک کی او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی تاریخ لیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا به برکه مواد را پریدي، هغه کوم د سینې د چې ټول به پروپاګان وی او ټول به سم وی.
په دغه خبرو کې انصر صاحب کاکر صاحب ویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی. د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې کوم لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود،
په هغه وخت کې هم د نظر درلود. زه خپل په دې نظر مې چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په هنځي کې کابل په هنتون کې زده کړه کړې ده او دغه مقالې زیاتره البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقالې هغه وخت کړي دي چې د په تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا لپاره انګلستان ته او بیا امریکا ته نه دی تللی. همدلته دی البته لن سفرونه یې کړي دي په همدغه کلونو کې هم د ځینې اکاډمیک سفرونه کړي دي هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته، خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي. خو کاکر صاحب ته هغه پای نه چون د لوستې تاریخ دی د تاریخ په باب نظریاتو ډیر تغییر نه دی کړی. البته یو خبره پکې ده چې دا نظریات پخ شوي دي، یعنی دلته په د ځواني د وخت په لیکنو کې با لکه چون د پیلا ملي کې نه دي دومره په خنو لکه وروسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو وروسته چې په تاریخ کې کړې دي، نو دغه وروسته همدغه نظریات د بیا پخ شوي دي، لیکنې پخې شوي دي او د څېړنې د نوو اصولو پر رڼا کې د دې لیکنې بیا په دې کې شکل چې وروسته بل بڼه خپله کړې ده.
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډېر تمرکز په کومو موضوعاتو شوی؟
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي. مثلا د یو شمېر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوي دي په هغوی باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده. مثلا د استاد الفت په کتاب په املا او انشا پکې لیکنې شوې دي، یا په هغه وخت کې چې کابل ته د پښتونخوا نه یو شمیر هیئت د اکادمیک هیئتونه راغلي دي او د لیکتو د ژبې په برخه کې څه فیصله کړي دي. د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلي دي، هغه فیصله هته راوړي دي په خپلو دغه لیکنو کې، په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خپرې کړي دي. د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و، د یو ډیر خطاب سره کړی دی، او یان زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوی بحث د کړی دی. د ژباړو په برخه کې ادبي برخه شته دي،
ژباړې ته براشو دغه د دې ادبیاتو په برخه کې څو مثال ته تاسو اشاره وکړم. زور صاحب د استاد الفت د املا او انشاء په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده، د نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده؟ د کتاب
تر ډیره معرفي ده، تدیر معرفی ده، یعنی د لیکلم دي تقریزا اگر چې انتقاد هم سره لیکل دي، خو تقریزا یعنی د کتاب معرفی ده. البته زنی بار یو انتقادی غشوی ده چې دي کې زنی غلطه اشتغال باندې چې ده دا تباتی غلطی دي، تباتی غلطی پکې ډیر غشوی دي چې باید نه وې شوی ده سي تباتی غلطی، او په د صحافت او په دغه انتقاد کړي دي. خو خپل په د متن د کتاب په متن کې زیاتره د تقیز باندې
تاسو د غنی خان د پلوشي کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله، په هغه کې څرخم د شعر هنر ته هم اشاره کړی دی او کنه یوازې لیکلی دی چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مخکله
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنه شته، یعنی دغه لیکنې او څه تشریح ده د غنی خان د شیرونو په بلابلو ارخوان په کتاب سره شته. یعنی یوازې ساده معرفي د دې غنی ده، د دې غنی په لوښو نه ده، بلکې یو څه تفصیلی بحث هم کړی دی. مثلا د شیرونو بلابل ارخونه تشریح کړی دی او په تفصیل سره په غږی ده لري. عنوان مرتبر کړی د غنی په لوشه د پښتو د پرانه اسمان کې یو نوی ځلان ستوري، ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړله همدغه د غنی په لوشه چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړلې، سره د دې چې په پښتونخوا کې هلته د پنجرې چغار چاپ شوی و ډیر کلونه پخوا، هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و، د زندان د وختونو مجموعه و. مګر په غنی په لوشه کې ټول دغه هغه هم چاپ شو، د پنجرې چغار هم چاپ شو، او د غنی خان نوي شعرونه هم چې دغه نورسته لیکلي و، هغه را لیکلي و کابل ته او چاپ شلو، او دغه چاپ نورسته پر دینو بیا استاد کاکړ ډیر زیاته مفصله هغه کړی دا تبصره کړی دا، او بلابل الخونه د غنی د شاعرۍ، یعنی واځي د دې کتاب نه بلکې د غنی د شاعرۍ بلابل الخونه یې تګم کړی دی.
انتور سب د ځوان کاکړ لیکنی په کتاب کې کژباړو ته وسره شم، څه شان استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي؟
د ژباړې په برخه کې بلابل لیکنی هغه وخت کې استاد کاکړ له کومه انګلیسي ژبې سره آشنا و، یعنی د کونسټون په دوره کې هم آشنا و، نو ځکه یې زما په نظر ډېرې لیکنې چې کړي هغه د تاریخ او اجتماعي علومو په برخه کې، یعنی دا دغه برخه هم چې ده د ژباړو برخه، هغه هم تر ډېره هغه دا تاریخي ده، یعنی د تاریخ په باب لیکنې پکې راغلي دي. خو د ځینې اجتماعي مسائل هم پکې راغلی دی، مثلا چې ولیکنه هم پکې دا د مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټۍ او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه یو ختیس په هم دی کلاوس فردیناند نومیږي. دغه د افغانستان په اړه ډېرې لیکنې کړې دي، راغلی دی دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند
خودلې دې دغه دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړې ده او د په د مقالو په دغه ټولګه کې په اخر کې د ژباړو په برخه کې راغلي ده. یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنې شوې دي د تولستوی په باب لیکنه شته. یا د چوخوف ځینې لیکنې ترجمه کړې دي د شوروی منابعو نه دغه وخت ترجمه کړې دي.
وبسه یعنی د چخوف کیسې ترجمه کړې دي
ډېر خونه ما د صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوې ده یوازې د ویره په نامه او ویره دغه کیسه د ترجمه کړې ده دغه د شوروی منابعو نه
یعنی روسی ژباړل شوې ده دا کیسه
داره بند زه فکر کوم چې نه د روسی نه ځکه چې استاد کاکر روسی ژبه نه وزده خو روسی منابعو کې غالبا چې د انګلیسي ژباړو نه بده د ترجمه کړی.
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو ترڅنګ ګڼې کیسې لیکلي دي. له وی خبرتیا وروسته د ځوانې کیسې لیکوالي لیمه ودان کیسې لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کرکتنه
د یو بل وخت په نوم لنډکسه د کیسه لیمه ودان لیکلي او ازادي رادیوي مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده.
چرګ تر مخ شپګو وچر ګوړي ورپسې روان وو. نوی راټو کې د لښنه چمن کې مخو کې وهلې د مرغۍ بچي دی ونی لایوي څنګه بلې تترپ کړل الوتې زکاوه د سمرګل زوی دی ونی څنګه تر ټوکونه وروهل لاسې پرولل کې مسکای شو شاو خای وکتل د سمرګل خاطه ورمنډکړه سوي سایو ویل ابا ابا او سمالا دی ونی هغې څنګه تر رسیدي مینه چې څومره لوی شوایم چې نور هم لوی شم لتا سره په پټي کې کار کوم بس چې ژر لوی شم. سمرګل خبرو ته غوږ نه نیوه خپل کار بوخت وو. ماشوم د کلا خواته منډه کړه. سمرګل ورپسې وکتل سوړ اسویلی وایست له ځانه سره یې وویل د ماشومتوب څه بېغمه ژوند وو څومره ژر تیر شو کاش چې بیا راتلی. ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه په لاس کې یې لوښي او دسترخوان وو. د سمرګل خواته ورغله دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ سابه او چای یې پر دسترخوان کېښودل. سمرګل څادر په تور تندي تیر کړ د لمر وهلي مخ تور د خونې لاجوت شول کیناست د چای پیاله ور پورته کړه. ګلالۍ وویل کاش کې غوا مو درلودای اوس به مې د سابو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی وو. سمرګل سوړ اسویلی وایست وی ویل خدای قهر دی یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض. د کلي له خوا یو کس را روان وو. ګلالۍ پاڅېده د کور خوا رهي شوه. کس را ورسید پلاس کې لور وو. سمرګل ورغښ کړ سړی ماشی معلم صاحب. معلم سلام وکړ وی ویل جوړ اوسې سمرګل وروره که د خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم. سمرګل سر وخوځاوه ویرېبه معلم صاحب موږ خو هسې هم غوا نه لرو. معلم غني د پولې پرېبلو بوخت شو وی ویل شکر چې پټی خو لرئ باید په هر حال شکر وباسو. ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټیله کړه امسا په لاس کلوپ کلوپ روان وو. د زردالیو باغ ته ورسید ژر ژر یې سا اخیسته پر پوله کېناست. معلم غني خوا ته ور روان شو تر څنګ یې کېناست. ارمان کاکا باغونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې. سمرګل په باغ کې په کار بوخت وو. ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست ای هی ځواني څومره ژر تیره شوه وخت به دا ټولې ځمکې یوازې ما پاللې اوس ګوره. د ځوانۍ خاطرې وریادې شوې. له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت وو. هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کېنولي وو خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې. ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت کا جانه شکر چې روغ یې.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې موسیقي ته مخ کوو. د نړۍ د راک اند رول موسیقي ملکه مړه شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو کندهار ته به مخه کړو. په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمیر میرمنې اندېښمنې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپل کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې شزو ته د چمبي وحلو او سندرو اوریدلو او د واده د شپې د نکریزو وړلو دوه ته اجازه ورنکړي. دریا یا تمبل وحل په افغاني ټولنه کې لپیړیو رئیس رواج لري چې شزې په ودونو اخترونو میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل دا زدیرړو د خبريال پورا پورکی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندیشنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې شوزو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا وهي او سندري واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دی ونیول سی او د سندرو د اورېدو په صورت کې دی دغه کورنۍ شزه بندې سي.
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتې میله کړي چې دریا پر راونه واړي او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیا نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېما او که ښځو دا ډیکونه ایښې وه دا دوی رقص ورته کاوه کورواله یې بوز یې بندې کړي تر څو مو ډیک ځینې اخیستنې ایله کوي به نه او چې هر چا د بوتې زما سره به معلومات کوي هغه څلور سات خو به دی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي خو دغه شیک به راته وایست چې زموږ په ولسوالۍ کې دومره مو ځینې اخیستې دومره مو ځینې اخیستې دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دی او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دی شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکریزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو ولسوالیو کې د علما او پزیر عام خبر ورته وکړي یا خپله هم بستا بندې کړي چې دا دې نه کیږي او که چیرې احیانا ورسره مخ سولاست نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي او دا موټروان بیا چې ښځې ګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کړي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوشیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکریزو شپه لمانځل د ښځو یوازینی هواس دی.
زه ډېر زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیرېږم چې سبا ورځ ونه وایي یعنی ښځې دې ژولم ګناه ده. مکتبونه بند کړل، حمامونه بند کړل، کورسونه بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د ښځو یو شوق د اهم یو واسه دی. نو
د کندهار یو بل وسیدونکو چې خپل مستار نوم راهله شي وای ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې شزي پکشي درې وهي سندري اوري او نور خوشحالي کوي.
اوس کچيري زما د ورور واده وسی زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تیروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نات هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړې دي. خو خپل د خوشحالي لپاره مو هم یو څه کړی دي او کوي. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلباس غوندم، زه د ورور وادل منځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو اخترونو میلو او د خوشی په نورو مراسمو کې وهي. د غراز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نکریزو وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخ کې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نکریزو وړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالي شپه ګڼل کیږي.
د موسیقي ممانعت د سجرړي مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د وی مشهور سندرغاړي تینا ترنر په اړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلی شو. کندوالو نه بهر لاغه کندوالی د باندې دا پلا نشي تیر وتلای. دا د تینا ترنر مشهور سندره ده، نو میده مشبل اتل تزررت نلرو. دا سندره پاتې شو او پاتې ووی، خو په خپل په امریکا کې زیشدلی تینا ترنر چې د راک ان رول په ملکی مشهور و، د می په سلر وشتما په خپل پلرنی هیواد سویس کې مړ شو. ترنر د یو بسکر په کور کې وزیشده. په 500 میلادي لسیزه کې چې د راک موسیقي نوی مشهور شوی و، دا د موسیقي له کاروان سره مل شو. د دې شهرت په تیایم لسیزه کې اوج ته ورسید. د لخپل او اتو لویو جایزو څخه شپش په همدې اتیا ملسی سکی تر لاسه کړی. دا دومره مشهور شو چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آستن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بیسارو سندرغاړو یو لسخ پور کړ، ولسم نوم پکې د تینا ترنر و. د دې سندرو 140 میلیون البومونه تر دې دمه پلورل شوي دي. ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته و او مغزي سکته یې وکړه. د مرګ په اړه د خپلې مشهورې سندرې مشبل اتل تضررت نه لرو کې پوښتنې کړې. څو وکړو له ژوند سره موږ ترې روان که یوه نقشه ترې پرېږدو، زموږ کیسه به د رڼا په رنګ ځلیږي که به ختمه په تیاره شي. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم، تر بلی خبرونی مو خدای مل.